خپرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خپرونه چې په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خپری شي په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو د کندوز ښار، لوګر او کندهار له ساسه جګړو خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کندوز سیمیز چارواکي وایي چې په دغه د کندوز ښار کې د وسلوال طالبانو د ځپل په هدف کور په کور تلاشي روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په پولي عالم، خوروار او برکې برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي دي. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په سوری کې د منځلارو ملشو د روزنې پر پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د خبرونو تفصیل. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانش وایي چې له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوال طالبانو پاک سوي کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلی دانش پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل جګړه تر ډیره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل سي.
دی
وایي زموږ امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ملکي تلفات کم سي او ملکي کورونه ویجاړ نه سي. خو کورونو ته چې د امنیتي ځواکونو نیولې مرستې رسېدلې خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړه چې د کندوز ښار زیات دوکانونه له هم تړلي دي خو صحابي روغتونونه شایي نن فعال سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هو خلکو استاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره سلا اخیستې ده. ښاغلی ربانی پرون جمعه بغلانیانو ته وویل
شما واقعا یک الگوی وحدت، یک الگوی دفاع از
دی وی تاسو فرشتیا د خپل وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلاری است. هغه شوراګان چې د کندوز تر صفه تورست جوړ سوي لدی خاورې د دفاع لپاره دی او تاسو د ټول افغانستان لپاره مثال یست. ول کیږي چې په بغلان کې لږه 2000 کسانو وسلی اخیستي او وای چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په پولي عالم، خوروار او برکې برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل سوي دي. د لوګر امنیه قمندان جنرال داوود احمدي پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل په برکې برک ولسوالۍ کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ګډ عملیات روان دي. په عین حال کې د کندهار پولیس وایي لږ تر لږه 100 وسلوال په شورواک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او 50 نور زخمیان دي. په شوراوه کې د عملیات پرون او وړمه ورځ سوي دي. په بل خبر کې اوري چې په لوګر کې پرون جمعه د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په نشته کې درې ملکي وګړي وژل سوي او څلور نور زخمیان سوي دي. د لوګر والی حلیم فدایي اسوسییټډ پریس اجانس ته وویل چې پر افغان ځواکونو د جمعې په ماښام برکې برک ته نږدې د پوځي عملیاتو پر مهال حمله وسوه. فدایي زیاته کړه چې یو شمېر ملکي کسان چې د خیرات په پخول لګیا وو وویشتل سول. د لوګر د والی په وینا زخمیان ته درملنې لپاره کابل ته لېږدول سوي دي. بیا هم شرغلاست. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په سوریه کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې کارټر پرون جمعه د داعش پر ضد پر مبارزې د تمرکز د زیاتولو لپاره په سوریه کې د اپوزیسیون د یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیونه ډالر ورته ځانګړی سوی و له سترو ستونزو سره مخامخ و. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولی دی. په سوریه کې د بشر حقوقو د څارنې ډله چې مقر یې په لندن کې دی وایي چې داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولي چې د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روسیې 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پر نوول چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 بمباري کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو 8 مرکزونه یې ویشتلي دي. د کرملین چارواکي وایي چې په سوریه کې د روسیې د پوز بمباری چې د سپتمبر په 10مه پیل شوې پر مسکو مالی فشار نه دی راوستی. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون جمعه خبر اعلان کړ چې د روسیې هوایي کمپنۍ وازې د دې هیواد له دفاعي بودیجې تمویلېږي او اضافي لګښت نه دی ورباندې راغلی. پیسکوف په دې اړه ځانګړي ارقام نه دي ورکړي. روسیه په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د ارزانه کېدو او د اوکرین په چارو کې د لاسوهنې له امله د غربي هیوادونو د بندیزونو له امله تر زیات اقتصادي فشار لاندې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي او پر دواړو غاړو یې غږ کړی دی چې آرام سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي تېره ورځ خبر اعلان کړ پر اسرائیلیانو بریدونه یو تورستي عمل دی. لسباندی اونۍ رهیسی د شخړې روانې دي. د غزې لورته اسرائیلي پوځیانو تیر ورځ د اخوډه پر محل شفاش فلسطینیان ووجل. اخوډه په هغه وخت رامنځته سو چې فلسطینیانو له غزې څخه چې د حماس اسلامي ډلې په لاس کې ده پر سرحدي اسرائیلیانو پوځي کاڼې وورول او ټایرونه چې اور وربل کړی وو د پوځیانو لورته اور خوشی کړل. په بیت المقدس کې بیا یو فلسطینی تیر ورځ یو 14 کلن اسرائیلي په چاقو ټپي کړ. په یوې بلې پېښې کې د لویدیځ غاړې پر پله د پولیسو په وینا یو فلسطینی وروسته تر دې وژل سو چې هغه پر چاقو د پولیسو پر یو افسر برید کاوه او غوښتل یې چې وسله ترې واخلي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز سرپرست والی وایي
دوکانا هنوز بسیار کم باز شده، اکثریت دوکانا هنوز هم مسدود است.
د کندوز د ښار له امنیتي وضعیت مو وړاندې په خبرونه کې خبرو. بیا به واورئ چې د لوګر امنیه قمندان د برکی برک ولسوالۍ په اړه وایي.
اوس مو هم تصفیوي عملیات همدغه لحظه هم دوام لري.
په لوګر او کندوز کې له طالبانو سره جګړې دي. په پکتیکا کې طالبانو ته مدرسه جوړې شي خو عادي طالبانو ته نه وسله والو ته.
دغه طالبان ملته روزل کېږي او د خپلې خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي.
د پاکستان سر ریاست مولوی ترسی د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. یو پاکستانی کتونکی وایي
افغانستان کې دننه حالات خرابېږي د هغې عزیزان باندې مصرف کېږي.
په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې اس ایم ایسونه لولو او د کابل د شوبڼ حال مو اخیسته. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشي وایي د ښار په ځینو سیمو کې جګړه لا روانه ده. د دانشي په وینا د کندوز په کابل بندر، خان آباد بندر او امام صاحب بندر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي او وسلوال طالبان لا هم د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. جزئیات فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو او نورو ملکي ځایونو لا هم ډزې کوي او امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د امنیت لپاره څوکه پر مخ روان دي. دا نشي څرګنده کړ چې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو پاک شوي له تیرو دوه ورځو راهیسې کور په کور تلاشي روانه ده او لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان نیول شوي دي. حمدالله دانشي وایي دوکانونه ډېر کم پرانستل شوي دي. حوزوي روغتون په بشپړ ډول د وسلوالو د حملو له ساحې وتلی او شایي نن په کار پیل وکړي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې په ښار کې د امنیت ټینګولو ته لومړیتوب ورکړ شوی او تر هغه وروسته به د تخریب شویو ځایونو د بیا رغونې خلکو ته د پاک اوبو او برېښنا رسولو کار پیل سي. حمدالله دانشي وویل
یک مقدار کومکایی که در دسترس قماندانی امنیه و ولایت اینجا بود
هغه په خیمرستی چې په امنیه قماندانی کې وي هغه کورونو تر رسول سوي چې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. نن به له کابل مرستي راورسېږي او به ویشل سي. په بلخ کې زموږ کډوالو ته فوق العاده کومک سوی. په تخار او بدخشان کې هم شهر کلای سوی. په بغلان کې د جګړې له امله ډېر کار نه دی سوی خو په کابل کې هم یو شمېر سوداګرو د کندوز له بې ځایه سوي خلکو سره د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی څرګنده کړه چې د جګړې په سیمه کې خلک له مرستو محروم پاتې دي او د مرستو رسولو ډلې نشي ورتلای. هغو نړیوالو او کورنیو خیریه ادارو او انجوګانو چې په کندز کې ملکي خلکو ته مرستې رسولې هلته د ملکي روغتون تر بمبارۍ وروسته فعالیتونه بند کړل. په دې پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه ملکي خلک ووژل شول چې د بېسرحده ډاکترانو د نړیوالې مرستندویې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. دا خیریه اداره چې د کندز د حملې په اړه څېړنې کوي وایي چې له دې ولایته یې خپل کارکوونکي ایستلي دي او په ټول افغانستان کې اوس د خپلو کارکوونکو د امنیتي مامورینو او ناروغانو د امنیت په اړه غور کوي.
د کندز سرپرست ولی حمدالله دانشی په وینا مو په راپور کې واورېدل چې شاید د کندز حوزوي روغتون نن بیا فعال شي او د ښار دننه یو نیم دوکان پرانیستل شوی خو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. دانشی وویل شاید نن له کابله کندز ته مرستې ورسی شي او له جګړو ځپلو سره کومک وشي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم د کندز د ښار د جګړې په اړه اورېدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ملي اردو باید تحمیل شوې جګړې ته په جګړې ځواب ورکړي. د دې وزارت خبر پاڼې په حواله اوس مهال په دوله سو ولایتونو کې د دولت د مخالف وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو ویل کیږي چې په تیرو څو ورځو کې په لوګر او کندهار کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د لوګر امنیه قومندان جنرال داود احمدی وایي چې د دې ولایت په مرکز برک برک او خروار ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل سوي چې بهرني وګړي پکې شامل دي. د لوګر امنیه قومندان پرون ازادي راډیو ته وویل په برک برک ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو ګډ عملیات جاري ساتلي دي.
د دشمن تلفات په حدود د 15 دي چې په دې کې خارجان شامل دي. اوس مهم تصفیوي عملیات همدغه لحظه هم دوام لري.
د لوګر امنیه قومندان ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې په برک برک خروار او د پلالم په شاوخوا کې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل سوي او یو زخمي دی. جنرال احمدي اونه ویل چې دا عملیات به څومره وخت دوام وکړي. له بل پلوه د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 100 وسلوال طالبان د دې ولایت په شورابک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د شورابک ولسوالۍ پر څو پوستو ډله ییزې حملې هغو وسلوالو پلان کړی وي چې د پاکستان له خاورې وراوښتي وو.
عبدالله صدر اتی ریډیو سره سم دوی خپل توریستي او تخریبي عمل اجرا کړل چې د تر تعقیب لاندې وو. د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته مرګوب لا وشته چې په اخیری ځل اجراتو سره یو نیم سل په تعداد وسلوالو مخالفینو ته مرګوب لا وشته. البته چې څلی وژل شو او 15 شدید ټپیان دي.
د کندهار شورابک ولسوالۍ د ډیورند کرښې ته نږدې پرته ده. د دې ولایت د پولیسو ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان په موټر سایکلو پر پلاوره وشتو.
کله چې دوی د هیواد حدود ته داخلي د کندهار امنی قومندان محترم لوی باسوال برازی خان لخوا چار لاندې وو. د شوراوکو ولسوالۍ د مربوطاتو ته داخلي دوه سره سم ور باندې یو لړ هوایي بریدونه ترسره شوي دي چې البته د احساس خاطر ماموریت هوایي تخنیکي مرسته شامل وه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې له پرون راهیسې په چین مقور ګیرو سمکني ډنډپټان ګیزاب شاولي کوټ مساکلا سنگین او د افغانستان د جنوبی ولایتونو په ډیرو نورو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې 115 وسلوال وژل سوي او 2 تنه زخمیان دي. د دې وزارت خبر پاڼه د ملي اردو د 15 افسرانو د وژل کېدو خبر هم ورکوي او وایي چې په پوځي عملیاتو کې د حکومت مخالفو ډلو زیاتې وسلې تخریب شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نړیوالو چاپی خبرونه د کندز د ښار د جګړې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. رضوان مراد دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو بیا هم د کندز په اړه رپورټونه او مطالب خپاره کړي دي. لویدیځو ورځپاڼو لیکلي د طالبانو لخوا د کندز نیول کېدو او پر دغه ښار د امریکا هوایي بریج چې د بې سرحده ډاکټرانو یو روغتونې په نښه کړ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام موضوع ګرمه کړې ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي د امریکا او ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ساتلو په اړه یو ډول چمتووالی څرګند کړی دی. د ورځپاڼې په باور له 2012 کال وروسته چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پریکړه وشوه د افغانستان سیاسي حالت او امنیتي وضعیت بدل شوی دی. په ځانګړي ډول واک ته د ولسمشر اشرف غنی تر رسیدو وروسته چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی په مقایسه امریکا ته نږدې ګڼل کیږي. وال سټریټ جورنال لیکي د کندوز له جګړې وروسته امریکایي او د ناټو چارواکو په افغانستان کې د خپل ماموریت د غځولو لپاره دروازه پرانستې پرېښې ده. دا مطلب لیکونکی په دې برخه کې د جرمني د دفاع د وزیر څرګندونې راخیستې چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په وروستۍ غونډه کې وکړې. هغې ویلي، موږ باید د کوم مهالویش پابند نه اوسو، بلکې د افغانستان حالاتو ته په پام سره باید پریکړه وکړو. اکانومست مجری په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، د کندوز جګړې وښودله چې ولې باید امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. مجله په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ موضوع یاده کړې ده. اکانومست لیکي، دا داسې پېښه نه وه چې یو بم او یو توغندی په بل هدف ولګېږي. دا مطلب د لیکوال په خبره، پر دې روغتون هر 15 دقیقې بمباري کېده او دا بریدونه یو ساعت روانو. مجله وړاندې لیکي، د کندوز د روغتون د پېښې دلیل شاید دا وي چې د نړۍ د یو پرمختللي هیواد وسله د درېمې نړۍ د یو هیواد د پرېکړې له مخې استعمال شوه. مجله وړاندې لیکي، د کندوز غمجنې پېښې دا وښوده چې نه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسېدلې ده او نه هم په افغانستان کې د امریکا رول پای ته رسېدلی دی. اکانومست وایي، حتی امریکایي جنرالان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتلو پروګرام بې معنا دی. دا مطلب لیکوال وایي، وروستیو تحولاتو ته په پام سره په افغانستان کې د امریکا د ماموریت دوام به ولسمشر اوباما ته ښایي یو نیمګړې پرېکړه وي، خو په دې برخه کې باید نور شک او تردید ونشي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د کندوز د ښار د جګړې په اړه واورېدل. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي د کندوز په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي، ځکه اوس هم سیمه په بشپړه توګه له مخالفو وسلوالو نه ده پاکه شوې. عبدالله عبدالله دا خبره د جمعې په ورځ د استقرار او له طبیعي پیښو سره د آمادګۍ د عالي کمیټې له مسؤلانو سره په ناسته کې په کابل کې وکړه. ده وویل، د کندوز له بې ځایه شویو سره مرستې د دوی په لومړیتوبونو کې دي او باید لومړی بررسي وشي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی، ځکه چې د کندوز د ښار او شاوخوا سیمو اوسیدونکي اوس هم د ناامنۍ له ستونزو سره مخ دي. اجرایی رئیس دا خبرې د جمعې په ورځ د استقرار او طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د عالي کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ناسته کې وکړې.
میخوایم چې به هموطن عزیز ما اطمینان بدیم چې
د وبل غواړم هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې د کندوز امنیت او د بې ځایه شو بیرته ځای پر ځای کېدل په لومړیتوبونو کې دی. په سیمه کې عملیات هم روان دي، ځکه چې سیمه په بشپړه توګه په امن کې نه ده.
مناطق شهر در امن نیست.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ چې له کابو دوو اونیو راهیسې نښتې روانې دي، پکې ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندوز جنگ د دې سبب هم شو چې د کندوز په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودلو ته اړې او د تخار، بغلان، بدخشان، بلخ او کابل لویو ښارونو ته لاړې شي. په کندوز کې داسې کورنۍ هم شته چې نه دي توانېدلي کور، کلی او ښار پرېږدي. دوی اوس هم په داسې شرایطو کې اوسیږي چې اوبه او خواړه په سختۍ سره ترلاسه کوي. اجرایی رئیس دا هم وویل، په کار ده چې ډېر ژر د بې ځایه شو وضعیت بررسي شي، څو مرستې ور ورسیږي.
اقدامات تا به حال صورت گرفته در قسمت تعداد فامیل هایی که باید از طریق
دو بل تروسه یو لر اقدامات شوی ده هوا لار مرست و رسیدلی خو ایجابوی چه و کره بررسی وشی او ټول امکانات چه ده دولت و مرستندوی لخوا برابریگی و دیال عمل وکرو.
در این راستا به کار پرتیم.
د چارواکو د معلوماتو له مخې پخوا تر دې هم حکومت او هم ځینو مرستندویو مؤسسو د کندوز له زیانمنو شوو سره مرستې کړې، خو د کندوز روان وضعیت ښایي چې نور مرستې هم ورسره وشي. په ولسي جرګې کې د کندوز استازی هم تاکید کوي چې د کندوز له زیانمنو شوو سره دې لا مرستې وشي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
آشنا رادیو د ماښام لو د سهار تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، او په همدې څپو د سهار لو د ماښام تر اوو بجو پورې آزادي رادیو اورېدلی شي. د آزادي رادیو پر روانه خپرونه کې وړاندې آزادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي اس ایم ایسونه لولو. خو اوس په ورشو پکتیکا ته. د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د 38 میلیون افغانیو په لګښت یوې دینی مدرسې ته جوړولو چارې د جمعې په ورځ پیل شوې، او ویل کېږي چې په یوه کال کې به دا مدرسه جوړه شي. ځایي چارواکي د دې کار هدف له بهرني فکر څخه د طالب علمانو راګرځول بولي. نجیب الله الوخیل له سیمې له نور تفصیل سره.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت یو شمېر هغو طالب علمانو ته چې پخوا د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کولې، په داخل کې به ورته د دینی زده کړو زمینه برابره کړي. دوی وایي چې د افغانستان په داخل او د معارف په چوکاټ کې دینی زده کړې به نه یوازې په دې ځوانانو کې هیوادنۍ روحیه پیاوړې کړي، بلکې افغان ځوانان به د پردیو د هدفونو قرباني هم نه ګرځي. د پکتیکا چارواکو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت د سروبي ولسوالۍ د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې لپاره د اساسي ودانۍ د کار په پیل غونډه کې وکړې. د پکتیکا د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس واصف الله واصفي رسنیو ته وویل چې د دې مدرسې طالب علمان به د خپل ولس او خاورې خدمتګاران وي او نظام ته به خدمت کوي.
نو دوی به دلته خپل زده کړې مخې ته وړي، په خپل کور کلي کې دغه طالبان ملته روزل کېږي، او د خپلې خاورې او د خپل د اسلامي دولت تر څنګ به ولاړ وي او دوی به حمایه کوي او ملاتړ کوي. به
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې دینی مدرسې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د پوهنې رئیس کوچي ځاځي وویل چې د دې ودانۍ مالي لګښت د مخدره توکو پر ضد وزارت ورکړي، چې په یو وخت کې به د زرو طالب علمانو د زده کړو گنجایش ولري.
یوه دینی مدرسه د نشهیي توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د 38 میلیون افغانۍ پر ضد جوړیږي، او متصوی د بنسټ ډبره کې خوده چې د یو کال په موده کې به د دې چارې بشپړې شي.
بلخوا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي د دې مدرسې په جوړېدو خوښي څرګندوي، او دولت ته ژمنه ورکوي چې د سیمې مشران به په دې مدرسه کې د پردیو د سیاسي مفکورو او نفوذ مخه نیسي. د سروبي ولسوالۍ یو تن قومي مشر د افغان حکومت د دې اقدام څخه مننه وکړه، او له دولت سره یې د هر راز مرستې ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه،
د خاورې خدمتګاران او د اسلام د دین دپاره به انشاءالله دا یو قوت یو سپ وي، او د تاسو نه ډېره مننه کوو چې د دې مسلمانانو او د اسلام د بنیاد او د دین د اساس دی.
افغان حکومت ډېر کړنی وکړه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په دینی مدرسو کې طالب علمانو ته د افغانستان د خاورې او نظام پر ضد روحیه ورکول کېږي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خپرونه کې تر اتمې بجو وروسته ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته تر اتمې بجو مخته ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم ایسونه لولو. په خوست کې پولیسو د بیلابیلو جنایي قضیو په تور اته کسان نیولي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له تورنو کسانو سره دوی یو شمېر موټر هم نیولی دي چې په هغوی کې مخدر مواد وو، او درې موټر سایکلونه چې دوی تښتولي وو هغه هم د پولیسو لاسته لوېدلي دي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې ورځو کې په بیلابیلو جنایي قضیو کې اته مظنونین نیولی دي. دوی زیاتوي چې په دې موده کې درې ارادې تختول شوي موټر سایکل او دوه کرولا ډوله موټر چې نشه یي توکي لیږدول د چرسو او لیږدونکو سره یوځای د پولیسو لاسته لوېدلي دي. نن د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د خوست د امنیت قمانداني امنیتي مرستیال سمونوال محمد یعقوب بریمن د یادو قضیو په باب ازادۍ راډیو ته وویل
دوه ارادې موټر دي، درې ارادې موټر سایکل دي، تقریبا 15 کیلو چرس دي، او تقریبا 15 لیتر الکولی مشروباتی دا غزمګه دي مخدره توکو د مدیریت لخوا د اطلاع په اساس زمګه دي ګډ ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د خوست خر بیلابیل سایو کې نیول شوې دي.
محمد یعقوب بریمن په خپلو خبرو کې د مزنونینو د قضیو او د نیول کېدو د سیمو په اړه هم معلومات ورکړل.
دوه را د موټرسایکل دغه د صبری ولسوالۍ د پولیسو لخوا نیول شوې دي، او یو را د موټرسایکل تاسو جوړول ګوري دغه د متون په ساحه کې چې د یو د پانتون د محصول څخه سرقت شوی غلا شو، ډېر فعل ادم د خپل دغه مضمون سره یو ځای نیول شوی ده، او دا دوه را د کورولاوې چې ګوره دغه کورولاوې د دغه د چارسو سره یو ځای درې نفره مضمونین هم نیول شوي دي.
د عبیدالله په نوم د لوګر ولایت اوسیدونکی هغه څوک و چې د ښار له منځه ورڅخه یو کس نوی ماډل موټرسایکل وتښتو او د پولیسو په مرسته یې خپل موټرسایکل بیرته ترلاسه کړ. د له پولیسو مننه وکړه چې بې له ځنډه لاس په کار شول او د ده موټرسایکل یې له سرقت کوونکي څخه د متون خوړ په سیمه کې ونیو او د ته یې وسپاره.
پولیس هم وویل چې ما سره کومک وکړه چې ما نه مشکل به وړلو وی ویل چې کوم طرفته لاړم د متون خوړ پله لاړه چې بس کښېنه په مخ مو خبره یې وکړله چې د متون خوړ ته مو خبره وکړه چې دلته یو غل دا مشکل پنځلس ماډل ده دا ورته دستګیر کوي بیا هلته چې ورغلم بس دوی هلته راته کومک راسره کړی و. ډېر مننه غواړم تشکر وی چې ما ته ډېر همکاري راسره وکړه.
دیادوانی ورده په دې وروستیو کې په خوست کې پولیسو خپلې هڅې پراخې کړې ترڅو په یاد ولایت په ځانګړي ډول خوست ښار کې د امنیتي پیښو او جنایي قضیو مخه ونیسي. د خوست امنیتي چارواکي د دې کار لامل د خلکو د همکارۍ د ډېرېدو له کبله بولي.
د کابل ژوبڼ هغه تفریحي ځای دی چې بیروبار پرې زیات وي، خو بې امنۍ له ویرې ګڼ کسان د څارویو او مرغانو له لیدو هم محروم شوي دي یو ډول او یا ترهېدلي دي. په دې ښار کې زموږ خبریاله نجیبه سمن دې ژوبڼ ته ورغلې راپور یې راکوي.
د کابل ژوبڼ مسؤلین وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په دغه ژوبڼ کې ژوي زیات سوي او سربیره پر دې د خلکو لپاره د کتلو خدمات هم د پام وړ دي، خو بیا هم ناامني د دې لامل سوي چې د خلکو راتګ دغه ژوبڼ ته لږ سي. د کابل ژوبڼ امیر وایي تیر کال یې اولکو کسانو ته د دغه ژوبڼ ژوي ننداره کړل او له دغه درکه یې 10 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي وه. دوی وایي په همدې کال کې د دوی د ژوبڼ ننداره کوونکي د ډیلی او دوبی د ژوبڼونو په پرتله ډیر و.
زمونږ لیدونکي تیر کال تقریبا 10 لکه او زمونږ عواید هم تیر کال تقریبا 10 میلیونه افغانۍ عاید و چې تقریبا موږ اوس په فعلي حالت کې خودکفایي یو. تقریبا یو څه نامنو یو خلک مایوسه سوي دي.
د کابل ژوبڼ په 1946 کال کې جوړ شوی دی او لومړی رئیس یې د هغه وخت د پاچا ظاهر شاه زوی و. که څه هم چې اوس مهال په دغه ژوبڼ کې د کبانو او مرغانو شمیر زیات نه دی، خو د ژوبڼ د کار د پیل پر مهال دغه شمیر 2 نوي ډوله کبانو، مرغانو او ژویو ته رسیده. د کابل ژوبڼ نندارچان له ماشومانو سربیره ځوانان او کورنۍ دي. د کابل ښار د یوې ښوونځي ښوونکي شکیله امینی او بل ښاري میرویس چې له خپلو کورنیو سره ژوبڼ ته راغلي وه او د چینایي ایژې او تاوس د قفسونو تر شا نندارې ته ولاړ وه، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې هر وری رازو ماشومان له ځان سره راولو، ټوله کورنۍ رازو تر ماشومه دلی کښېنو، موږ دلته ډېر خوشحاله یو.
زه خپل فامیل سره راغلی یم. دا موسم چې ډېره ښه هوا دی او یو ویره چې دا فامیلونه د امنیت له لحاظه ویری.
د مسؤلینو په وینا د کابل په ژوبڼ کې اوس مهال 100 ډوله بیلابیل ماهیان، مرغان او ژوي ساتل کیږي. دغه مسؤلین وایي چې د کابل ژوبڼ د ژویو د ساتلو او روزنې سیمه ییز سازا او نړیوال واضح سازمان غړیتوب لري چې د ژویو د ساتلو، روغتیا او خوړو د برابرولو په برخه کې د کابل ژوبڼ کارکوونکي روزي او مرسته ورسره کوي. که څه هم چې مسؤلین په دې برخه کې لښو کړنو وایي، خو په کابل ژوبڼ کې موجوده ژوي تر ډېره ستړي او زهیر ښکاري او داسې ښکاري چې د نه پاملرنې له امله نسي کولی لیدونکي ځان ته راجلب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دغه سمسونه به په یوې ستاینې او بیا په یوې ترټنې پیل کړو. محمد ولی هیوادمن له هلمند لیکلي: لاسادي راډیو مننه کوو چې حقیقي خبرونه خپروي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په ستغو الفاظو یې لیکلي دي چې تاسو د کندوز د جګړې په اړه ناسم خبرونه خپروي او د همدې له امله ځینې کسان بیرته د کندوز ښار ته ورځي چې امنیت ټینګ شوی دی او هلته امنیت نشته. البته ازادي راډیو د خلکو په وینا باندې، د چارواکو په وینا باندې خبرونه خپروي او کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي هغه تاسو ته وړاندې کوو. نورځی له فراز څخه لیکي: د افغانستان دولت او وسلوال مخالفان باید نور پر مظلوم ملت ورحمي شي او سوله وکړي. بشیر له کندوز لیکلي دي: د کندوز د سقوط علت محلي پولیس دي. یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی کچرته افغان دولت د ځواکونو په لیکو کې د 12م 14م او 14م صنفونو فارغان جذب کړي ډیره مثبته نتیجه به ورکړي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکلی دی افغان دولت ډیر ژر له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. عبدالستار سعادت له هلمند لیکي له افغان حکومت غواړم چې په حکومت کې جهادي کسانو ته ځای ورکړي. احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی دی د هلمند خلک د برښنا له نشټوالي شکایت لري. څو کاله کېږي د برښنا پر بند کار روان دی خو هیڅ نتیجه نه ده معلومه. دی بیا وړاندې لیکي له ازادي راډیو هیله کوو چې په همدې موضوع یو خاص پروګرام جوړ کړي. اسمت الله افغان له کندهاره پر استول اسمس کې لیکلی دی نور د افغان حکومت څخه غواړم چې د پاکستان په تشو د سولې په خبرو خطا نه وسی. او سناولاد د کندوز لیکلی دی د کندوز په کندوز کې طالبانو خلک ډیر سخت وسورول او ظلم ورسره وکړ. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشي وایي چې له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلوال طالبانو پاک سوي کور په کور تلاشي روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په بغلان کې د هغو خلکو استاینه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې سلا اخیستې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په پولي عالم خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. په لوګر کې پرون جمعه د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې درې ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په سوریه کې د مزلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیسیون د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالین وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد د حالت شاته نږدې یو شمېر کلي نیولې دي. د کرملین چارواکي وایي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي بمبارۍ چې د سپټمبر په 10مه پیل شوې پر مسکو مالی فشار نه دی راوستي. او د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ شخړې غندلې دي او پر دواړو غاړو یې غږ کړی دی چې آرام شي.
د سی این این تلویزیون د پیژندل شوي خبریال فرید زکریا نظر وړاندې د پاکستان په ارتباط په یو تحلیلي مطلب کې اوریدلی شئ. فرید زکریا پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي او له غربه یې غوښتي دي چې پر پاکستان باندې فشارونه زیات کړي تر څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. مخکې تر دې چې د دې راپور جزئیات تاسو ته وړاندې کړو، په پاکستان کې مولوی غونډې خبرو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د دې خبرو خبرو تفصیل له پاکستان د زبی شفق پر راپور کې.
پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان په وضعیت بحث کړی چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په تروریستي پیښو او همداراز د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. د پاکستان دولتي اجنس تر راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې کتلي او په ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان په امنیتي وضعیت او پر پاکستان د ممکنه اغېز په اړه غږېدلی دي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو تر هغې وروسته د افغانستان په اړه خبرې کړي چې تېره ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز د دې هیواد د جګپړو قمندانانو په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړلی او همداراز د پاک افغان پولې د امنیت په لا ټینګه خبرې کړې وې. دغو چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان وضعیت څېړلی او د ډیورنډ کرښې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او همداراز ډیورنډ کرښې ته څېرمه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځي امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د دې هیواد د سیاسي او پوځي مشرانو کتنو او څرګندونو ته په اشاره وایي چې پاکستان د افغانستان امنیتي وضعیت په کلکه څاري. د امنیتي او دفاعي چارو سرونکي او د پاکستاني پوست پخواني منصبدار بریګیډر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې د افغانستان خرابېدونکي امنیتي وضعیت به ښایي پر پاکستان هم بد اغېز وکړي.
افغانستان کې کوم حالات هغه باندې پاته شي او په بازار باندې چې کوم دی نو هغه به زیات مضبوطولی شي، ځکه چې هغه وګوري چې د افغانستان حکومت هلته کې کمزوري شي او دا نور قوتونه رامخته شي نو بیا پاکستان ته خطر جوړېږي. خو دا ده چې افغانستان کې دننه حالات خرابېږي، د هغې پاکستان باندې اثر پرېوځي.
له بلې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ تر هغې وروسته تیزه شوې چې په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت مذاکراتو ځنډېده او په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول چې په نتیجه کې د دواړو خواو اړیکې خړې شوې. خو بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو لخوا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر غندلو وروسته اوس پکار دی چې دواړه خواوې رامنځته شوې بې باوري د خبرو اترو له لارې هواره کړي. دا یادونه وړ ده چې که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک لا تر دې دمه مبهم دی، خو د پاکستان پوځي او سیاسي مقامات په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره مذاکرات غوره لار بوري او پر دواړو خواوو ټینګار کوي چې دا لړۍ د بیرته پیل کړي.
پاکستان یو ځل بیا وویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتو دی، خو د سی این این تلویزیون نامی خبریال فرید زکریا د افغانستان په اړه د پاکستان پر خبرو شک کوي. دی وایي چې پاکستان دوه کاله افغانانو او امریکایانو ته له هغه چا سره د خبرو وعدې ورکولې چې دوه کاله پخوا مړ شوی و. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې
پاکستان وایي چې د افغانستان د مسالې د سولیز حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یوه منځګړي په توګه د سولې خبرې تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل پاکستان یو وار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیارې وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ازادي راډیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې په دوام تورن کړل. ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنګېدونکي کسان د پاکستان د پوځ غړي دي.
داعشیانو ته تاکتیک د جنګ چې ده په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ دا سی مهارت او تعلیم تربیه نشی کرده دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساتیر دي. زما په تحلیل او ارزیابۍ سره تجهیز هم لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز هم لوړ ده، امکانات هم ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه هم ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د یو شمیر لویدیځو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لورې د سختریزو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایي تحلیلګر فرید زکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوز ورځپاڼې خبره کړې ده ویلي تر څو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نه وي تللي، امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسېدی. شغله زکریا پوښتنه کوي چې ولې له څوارلسو کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. دی د خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډېره په کوټې ښار کې اوسي چې یو شمېر نور طالب مشران هم پکې دېره دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډېر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې وړه ښارونه په پاکستان کې دي. فرید زکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خپرونو وړاندې کوونکی دی باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدی نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یوه خورا غښتلي پوځ له لورې تنظیم، رهبري او تمویل کیږي. زکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت د باندې ځینې کسان په دې پوهیږي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې په دې برخه کې څه وکړي. د ده په باور تر څو چې د دې ستونزې مخه نه وي نیول شوې طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي، ځکه چې دا پخوانۍ مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغو نشي بریالی کېدی چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتومي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه یې بې اساسه بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته بیا بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو او ختمولو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرېنږدو.
خو فرید زکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده دی چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي، خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د د په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وښودله چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر دوه کاله پخوا مړ شوی و، خو پاکستانی چارواکو داسې ښودله چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمینه برابروي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید زکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عواملو ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي، افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوځ په همدې خاطر دې باور ته رسیدلی چې په افغانستان کې د مذهبي لیوالتیا د خپرولو له لارې لاس برای کیدای شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده، بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي، اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید زکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژۍ په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دی په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوځ په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخې پالیسي نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي، بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د نوبل د سولې جایزې ته براشو. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو په توګه اعلان شوه. دا جایزه په تونس کې د حکومت پر ضد د خلکو له پاڅون وروسته د دې هیواد په ټولنیزه بیا رغونه او د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ونډې اخیستو په خاطر دې ټولنې ته ورکول کیږي. تفصیل له احمد تکله.
د ملي ډیالوګ په څلور اړخیزه ټولنه کې د کارګرانو یو اتحادیه، د بشري حقونو یو مدافع ډله، د سوداګرو یو اتحادیه او د حقوق پوهانو یو سازمان شامل دي. د نوبل د کمیټې مشر کاسي کولمن فیوی نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د اعلان پر مهال وویل:
It was thus instrumental in enabling Tunisia.
د ټولنې په تونس کې د څو کلونو په ترڅ کې د اساسي قانون په چوکاټ کې د داسې یو سیستم په جوړولو کې اساسي رول ولوباوه چې له مخې حکومت له جنسیت او سیاسي او مذهبي تړون پرته د ټولو وګړو لپاره اساسي حقوق تضمین کړل. د ملي ډیالوګ څلور اړخیزې ټولنې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې د ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نسکور شو، د ګنګوندیز دیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. د ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې څلور اتحادیې وې چې د سولې د ټینګښت په مقصد د خبرو منځګړتوب یې وکړ. په دې ټولنه کې د کارګرانو عمومي اتحادیه، د تونس د بشري حقونو لیګ، د صنعتي کانفدریشن په نوم د سوداګرو اتحادیه او د تونسي حقوق پوهانو ملي ټولنه شامل دي. د تونس د کارګرانو د عمومي اتحادیه مشر حسین العباس د تونس له ملي رادیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د ټولنې ته د نوبل د سولې د جایزې ورکول به په تونس کې د دوی د فعالیتونو په وړاندې پراته خنډونه نور هم له منځه یوسي. موږ لیدل چې دا کار یوازې د ډیالوګ له لارې ممکن دی، څو خپل هیواد له سیاسي بحران څخه راوباسو. که خدای کول د نوبل د جایزې ورکول به مرسته وکړي چې ټول هغه خنډونه چې موږ له هم ورسره مخامخ یو لري کړو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارګوت والستروم وویل چې سګنې جایزه مناسبې ټولنې ته ورکړل شوه. د عربي نړۍ په پاڅونونو کې تونس په څو محدودو بریالیو نمونو کې یاد کړ. د پولند پخوانی ولسمشر او د 1983 کال د سولې د جایزې ګټونکي لیخ والسا وویل چې د دې ټولنې له فعالیتونو سره مرسته کړې او د پولند د سولېز بدلون او سیاسي اصلاحاتو تجربه له هغو سره شریکې کړې دي. د نوبل د سولې له جایزې سره چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د دسمبر په 10 رسمن د ملي ډیالوګ ټولنې ته ورکړل شي، د څه کم یو میلیون ډالرو معادل 8 میلیونه سویډني کرون ملګري دي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه مهرکلی کوم. دا ونې مهم د تل په څیر ستاسو لخوا ډېر پیغامونه اخیستي دي چې پر بېلابېلو ستونزو ژغېدلی یاست، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده سوله د افغانانو یوه له لومړیو غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکي په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د ناامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به یې ستاسو په رخ کې درته خپره کړو. نور منظنډوم دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلي پیغامونه.
پاکستان ولایت او امان وسالین قاری محمد مدني تاسو په تماس کې ما ما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکراتو حلېږي، نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره. نو په دې وجه طالبانو ته پکار دي چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نظم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم. زما د ګوندې د زمان خان کله چې څه د ازادي راځي دا څنګه پرې ده نو د زمر برکونې چې دی خراب چې زه غواړم چې دا زمر برکونه د کندهار
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ څخه زنګ درته وایم. جاوید احمد نیمیږم. د چوپان مکمل ټولې لارې بندې دي، خلک ډېر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډېر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په شپخانو کې بندې دي، په هوټلو کې بندې دي. زموږ د ازادۍ درجې څخه دا هیله کوم چې زموږ مقامونو ته دا زموږ پیغام ورسېږي، د لارې خلاصې چې خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیت قومندان ته دا وایو که هغه نوې مسل لوړو مقاماتو ته وزارت هم دا پیغام ورسولو. تاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. قدرت لامه کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره په دا ولسوالۍ کې داسې بجن بد دال دی، دا دریو دا څنګه را باندې باندې وروره دغه د حکومت صدا خواهش لرو چې یا دغه لارې لکه او یا داسې دا ولسوالۍ لکه. السلام
سلام علیکم. آیت الله یم کنر نه. ټول افغانستان او هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې هر هغه څوک چې په خپل ښار او کلي کې د دولت دښمنانو ته ځای ورکړي نو انجام به د کندوز په شان ته وي. د ټولو نه مې هیله دا ده چې د دغې عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو ته باید په خپله اچانک ځای ور نه کړی شي. السلام
سلام علیکم. ازادي راډیو زه عادل د زابل ولایت شینکړي ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. د شینکړي ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه په زور پیسې اخلي، دولتي چارواکي د خلکو غور نه کوي. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر شي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازق چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم نو دا زموږ سنګین ولې نه رانیسي چې بس تا کالي په راسو انسانان یې په کندهارو په هلمند کې په ښارو کې پراته دي، دا بس تا کال کېږي خپل عیال ډوډۍ نه لري. ونې زورور دي نو خو سنګین دي ونیسي، سرنکلا دي ونیسي، کجکی دي ونیسي. نو کندوز ته بیا څه کوي چې کندوز ته کومک ورکوي او دلته دا منچکې نیولې دي مساکلا او نوزاد و دامن که اینی ولی دی و دامو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زاهد هلمند ولایتم ساکلا دل فقید شعره گیده سیمی سسل سر پتماس کیم. روز دا دری کالا کیگی چه لشکرگاه بازار ترا غلم هی سواری نستا منگ چاره چا منگ خواران هی زمان بی وزلان بی پیسو شا ترا غلی چوک موریری هم پر بغل دانبات پرغانه پر ترکسکان موریری را چپا کیوی. روز مرد بنایت څه مور ته ولا راوښه یاست مور باغلا روکو مور دوه هم ساکل لاته ماجر اغلی دلته وڅ سر پته مات کی مور ګناته د نن مات سر زکاری په ریډي کې شه و تر څه کراغه را چپا په ریډي ته وا چوز ته و ما چار څه سر اوښه یاست لاک کم لاک نن مات سر تر څه کو هلو ز څه ما چار څه تر څه و
محترم اوروره ستا پیغام د خپور کړه وغوړم ووایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او شارونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې که یو ځوان د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت باسي، نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د ښار د تنظیم مسؤلین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبره هم د پام وړ ده چې د ښار د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراعت سي، او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع سوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي، نو باید مراعت سي تر څو دغسې پېښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړي، هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره، پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو، ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واوري، ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لاره ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله، زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هېواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پېښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزي اشرف غني څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بېکارو پاتې دي، او دغه دا هیله کوو چې دغه ځوانان لري او داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته شي او د ناکي ناکي د یو څخه راوګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایش ودغه مچکوته او دایش سره څوله خاص د کاري څخه بل شی لا نو، خاص د کاري نه و نو موږ د اشرف غني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو بوخ کړي او د ځوانان لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. رورجان محمد بجیم د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غوښتنه د ورور یو دی باندې چینی هم جنگونه یې ولا راوستلی دي، هم بیکاری دی اوس ولا جکاره یم دغه چې ناسو مې بالا ټلیفون در وکړې د دې شکې مې دا هیله ده یو دوه نفر مې ولا که شی لیدلی خو یو دی باندې چینی. خدای په امان.
سلام علیکم. ملنګ زم د کونړ ولایت تمن کده سره پات څخه زمون په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستر سفتدا پیژدم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وکارم ته دا پیغام وایم چې موږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسته کې نه مسایده، ځکه ټول ځوانان بې کار دي او پر کور ناستي. دا ځوانان څخه به دا ځوانان جوړ شي چې اغلاو ته به مخکې کړي. اوس هم ځینې ځوانان په غلاو په نشي توکو اخته دي. هیلې مې د اشرف غني احمدزي څخه دغه ده چې کار موږ ته ورآباد کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلی وي. دا لومړی ځل نه دی، په وار وار دا ډول شکایتونه موږ ته رسېدلي او چارواکو ته مو رسولي دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي، خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو، دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د حکومت د مقاماتو څخه دا ده چې د ملي بېوسین پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نساحو کې ورکول کیږي. د دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او دغه ګټه ټول عموما هغه د وسلوال طالبانو ته رسیږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار بوتین باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي، تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری دی ورده ګولار سی ابا تول سوالی دون خی دارینا مول دی ول سوالی خپل ول سوالی ما قام د دې قضا دي تقریبا ول سوال کور به مو خی دار کی وسیګو د درې کال کی زمو عمومي لارې بند کړل په خاص سرک مو مجبور یو په نور غرو او نور صحو کې د موټر تاګ را تاکو. نو هله دا چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو مشته دغه لار خلاص شي.
زما د مخبت لارې د کندهار ولایت څخه یو ځل بیر وړاندې دي. زما هیله وه ارزو دا د حکومت څخه چې د مهبیر کلنۍ معاش بیا په میاشتنې معاش ته بدل شي. هیله کوم چې دوی دا خبر نشر کړي.
السلام علیکم. زین سر احمد د فراه ولایت د بلبلک د ولسوالۍ د رشید آباد کلي اوسېدونکی یم. زما پر وطنو باندې خارجان کچنیان کې امریکایان تیارو د لارې سام وپاشل اوس هم پاشي تریاکو په نامه تریاکو چکی تریاکو کښتونه ټول پر برباد شو. اوس اس کال کنجیت مو کړل ټول را کنجیت هم خلاص دی. دی وایم چې اته ونه ک مو اخر څه شي لرو نه بند لرو نه برق لرو نه وبل لرو د دزلی ماشینان کو ستاره پټه کو هغه خارجان مو پر کښتو سامنے پاشي ایوانان مو ګرګرګي پټه کړه مراد کې خدای پامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې. زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی. نو دغه د پنبو په افریقا خو دی فعال کړي، هیڅ شی قیمت نه لري. موږ باید ټول ولس شش کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد د شنوار د کلینا تاسره په اړیکه کې ما د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایلی. په نوابات کې ډیر ارج مرج ده، ډیر خپلواکي خپل سری خلک وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلی نشي. نو دولت نه دا زمون خواهش ده او غوښتنه هم ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوی وکړي. او زمونږ خپله په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس دقو لاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي. یو کلینیک په نوابات کې ده، په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نقصه درکړي ویلاسته شخصي شفقه انته. نو نه منګه مکتب سم لرو، نه کلینیک لرو او نه زمنګه وبسته. دغه په حال راسه زمون جوار کښت او کار هر څه زمونګه وسوځیده. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه بلایم د کندهار شاته خبرې کوم. مې مشکل دی په د مکتبو کې وسانه وي، دغه سیستم راوته دی چې باید ریشانی وکړي. ما دې د ریشانو په خپل تاسو ته څه ویل چې دا ریشانی څنګه کیسه دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دې مشتوا دې ریشانی وکي او دې ریشانی خو چې کوم څه کوم کې چې نو چې یو کار نه اسو نو بیا په خوشو باندې هیڅ خو نه کې په خوشو باندې دې ریشان ته هم دا وانه چې دې مشتوا دې ریشانی خو نه کې په خوشو باندې نه اسو نو ریاست ته خو څه باید مشتوا چې کین راکوسی او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا درې شو غوندي. نو که چیرې چوکاني نو بیا درې شي خو څل خو ناممکن خبره ده، دې نه ممکن خبره ده. و ځل ما دا یو مشکل دی دا کوم چې شریان دوه سوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه امدګل خبره کوم. موږ د ستانی پر وزیر صاحب باندې، یعنی پر وزیر صاحب د ستانی باندې هر پکو چې محترمه د جلاوت د شپخانه پلج ده یو جرار و هغه هم پیسې اخیستې دي وایستې دي. محترمه هر څوک خپل د لاس سړی راولي. یو جرار و یو ډاکټر و هغه هم ایسته کړي دي اوس په کندهار کښې ناستې. یو نرسان خواران ولاړ وي چې موږ څه وکړو، په اسمان وکړو، څه شي وکړو، رشوت خوري ده، پیسې تکې ورکېږي. محترمه دغه ټکه داران هېڅه کوي. په جاز د خدای د جلاوت شپخانه پلج ده، د دغه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته مونږ هیڅ شی نه غواړو مترمه یو مشرف خانه جن غواړو یو سړک جن غواړو یو امنیت جن غواړو دا درې شان په دنیا کې مونږ نه غواړو چې امنیت شو په خانه سړک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره وه. البته نور تماسونه هم راسره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نورو خبرونو کې ځای کړو. یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې چې وروسته درته اعلانیږي درسره ولیکئ او موږ ته زنګ وهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مالسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو